السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی، خو دا پروګرام د تل په سیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دا مهال په افغانستان کې بیړنۍ لومړیتوب د بشري وضعیت ښه کول دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه خبري اعلان ته ویل د امینه محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خواښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه دا سیسنه دی ویلې چې د سازمان لغړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وړ مورز ویلی وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت پیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو ویان خاغلی دوجارک ویلی د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شاوي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوبکو چې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه اجتماعي غونډه کې څرګندونې کولې وویل له دې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د دې پټکو دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي. خدای د کمیټې او امریکایي مالیه ورکونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغه مرستو به طالبان نه تمویلیږي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لري بیا واکمنې دوه راهیسې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر تمویلونکي ګڼل کیږي چې د مرستو اندازې څه باندې یو میلیارد ډالر ته رسیږي. د یمن په پلازمینه صنعا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې لک تر لګه اته او یا کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي چې پیښه پرون چهارشنبه د روژه ماتي پر مهال شوي. دغه اژانس د اوختې مرګ ژوبلې معلومات په سیمه کې د حوثي یاغیانو د یوه روغتیایي چارواکي په حواله خپره کړي دي. رویټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د سنا په یوه ښوونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوې مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنیو چارو وزارت ویلي د مرسته ویشونکو دوه مسؤلان نیولي او پوښتنې ګرویګنې ترې کوي. په یمن کې اته کلنې کورنۍ جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سرکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرنو ویل چې د دغې جګړې له پایله چې نن شپږمه ورځ ده 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالات د شاوخوا 325 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرستې اوکراین ته ورکوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پینټاګون پرون چهارشنبه وویل چې په دغو مرستو کې زیات شمیر د هوان مرمۍ او مهمات شامل دي. د لوړو تحرکاتو راکټي او توپچي سیستمونه یا هیمارس او د توغندیو نور ډولونه او د ټانک ضد مهمات هم اوکراین ته د امریکا په پوځي مرستو کې شامل دي. دا و خبرونه ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې هم منتلې شي. د وی پانه آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه د خبرونه په سر کې مې چې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوا اونیزه خبرونه او ری نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه خدا پروګرام لنډه خبری برخه لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشری وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف کړي. دا چې ښاغلی الاکبروف نور څه ویلي تفصیل به له نوریاس نوري نه واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف وای روان کال په افغانستان کې له 3.2 میلیون کسانو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبه په څو ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندویو ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیزه کړې، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستون ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشټوالي سر ټکوي.
زه نو احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه. ځینځ هم دا چې د سکا صفه وګڼل ورو او ډیر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، زم وبو دي او ګویا د مساقین وبو استعمالو او صفه وبو ته ضرورت لرو.
مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی
پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنی دو رئیس له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې پام وړ کمی شوی او د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر هم په بهر کې کنګل شوی. رامز ال اکبروف هم درنګ ویلی چې د نړیوال ټولنې ټول غړي باید هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره کړي. نوموړي د هغو پیسو پر آزادولو هم ټینګار وکړ چې له مخکې د افغانستان لپاره ځانګړي شوی، او ویل چې د راتلونکي لپاره د دغه بودیجې له تامین څخه باید ډډه ونه شي. خغلی اکبروف د اپریل په 14 په 2022 کال کې په افغانستان کې د یو نامادي فعالیتونو په اړه د خبرې راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دی، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي مؤسسو او نور سکتورونو کې له کار کولو د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېدا او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوی د دتونه د نمنلو دی، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي امپایل ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یو موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ویلی چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د اپریل په 15 په یو بیان کې ویلی چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ افغان ښځه له دې سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15 په یو بل بیان کې ویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دې ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه یې د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه د می تر 15 پورې د خپلو عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړي، او د دې سازمان ټول نارینه او ښځینه کارکونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامز ال اکبروف پرون چهار شنبه په ټویټر کې ویل چې که د بشري مرستو رسولو چارې سم نه شي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندوی ټولنو سره د مرستو پر رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوری په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي محمد ابوالاحرار رامزپور پوښتلی دی، او له غنی دا پوښتنه کړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بین المللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی په یو ډیر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سږ کال ملګری ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري او دنیا باندې غږ کړی دي چې متاسفانه د دغه 15 میلیارډ ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر شوی دي. نو دا خپل خی چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه په خوا پسیر چې افغانانو سره دغه بشري مرست جاری وساتي. نو په دغه یو حالت کې کچيري د ملګرو ملتونو دروازې وترل سي او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د امهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري د دوی سخاوني ولسي، نو معلومدار ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند یو بل کلکیچن مرحله ته به داخل سي او دوی به نور هم استونزي او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز الکباروف دغه اندېښنه نړیوال ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي الکبروف تشويش ډیر پر ځای ده، ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشټوالي، خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیرات لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي، سرمایه گذاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه گذاري نه کوي، نو معلومدار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وچ پر افغانانو باندې براشي او د دوی ژوند نور هم استونزمن کړي. همدې کبل زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې وړال پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو لپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي. نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو لپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوي چې طالبان په دغه یو وضعیت کې څه کولای شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچيري د خپل بي وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي، نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وخی. دا په دا معنا چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو لپاره او د نجونو لپاره د تعلیم او کار زمینی برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتي سره په یو ډیر ښه روابط سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم استوزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي او دا کیدای شي د لامل سي چې ملګرو ملتونو خپل دروازې ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل حلې ځلې د افغانانو لپاره جاری وساتي.
د چارو شنن کې ابو الاحرار رامسپور چې له ازادۍ رادیو سره غږیده او ریدونکو د خبرونه خبري تو کې هم دومره وو او سم راځو او نيزو پروګرامونه ته لمړی هم نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده، د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تاریخ زهر قوم دي تیری دستونی.
دا کار کومه بدی پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیر کرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سماتوګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنیواله وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پر موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
افغانی ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډیر زیات مغرور دي او ځان تل ورته کم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې مانګې پلرونه چې د خپل زمن ډیر اتسوي او هغوی ته قدر ورکوي، پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او کچیر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس کچیر د نارینه سره بدخویي مې بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي او خپل همداسي خويندې او موري او سبا ورځ کې چې دا ټول نارینه د خپل مور مختدري کې، نو د ما اله مایند او پلرون نه ده چې خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي، دوارته د برابرۍ اسور کوي او کوم مسؤلیتونه چې دوارته سپاره دغه په بدل کې امتیاز ورکوي. یو ډول چې سبا داسي نارینه و نه روزل سي لکه ځین نارینه چې د پکورنۍ کې تاریخواله جوړوي خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي، خپل مورم پیژني او خپل میرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ون منزل شي او وزغمل شي. کچیرې میړه خپلې میرمنې ته د درنوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مختبوزي. تاسو ګورئ د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې وژد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوشي او په خوشحالي د دردونو او کړاوونو ول منزل سی او وزغمل سی، یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغم سی او ول منزل سی. نو اصلا د دیاری کو د شوال د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو تندرناوي وسی. اصلا یو بل توهین نسی، تحقیر نسی، د یو بل قصر شان و نسی او دا غو وقار ته صدمه و نه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دی په میراث باندې اولادونو او نوی نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشحالۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګي امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
وقتاً ما يونا بلکه دوانا بلکه دیر زیاد 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 بار بار لیده لیده پا خارونو کی پا لری پرکوسیمو کی دادی برخوردونو دادی ناسالم برخوردونو شاهده ایما حتا هم داوس نگدیز ما پا گوان که دسی او دوست میده چی تعلیم لری داکتر ادا صورت لری صحت لری خیات ادا دکور کارونا احترام تربیه هر چه هر څه پکې کامل سره لدی چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده یې کړی اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کېږم دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم د دې څلور پنځه مجرد خویندې م شته هغوی باندې کار نشته د ده نور کسان هم شته مور یې شته نور هم اما زه باید کار وکړم اما خیر د دا ما منلې دی نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا غوی تو باورو که بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړی زما په د مخې وهلې دی چې اول نان پختن اول دیگه یاد میگرفتی بازار سینی کې ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسم نو ویل همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې نو هېڅ شی مې ونه ویل په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه زړه دې تش که خیر دی اما متاسفانه چې وی نه بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي دغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم نه اجازه لرم نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم یو شی ته مې زړه کېږي اما دا حالتونه وایي همیشه په ما حاکم دي ظلم زور بې اندازه اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړې دي دا خو زما قصور نه دی بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نه شم راوړی یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه او تحقیریه
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده الک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي هغه ملمانځي مبارکي او بل ته ورکوي بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي همداسې چې لویېږي همداسې چې ورکول کېږي نه د دې نظر ته څوک احترام لري نه دای کوم صلاحیت لري البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتیږي اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري او دغه عقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي ځکه نه منل کېږي متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي کار ورباندې بند کېږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دي او نالوستي دي هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي واده کېږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بلاخره ګور ته ځي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي یا تا مور خور لیدی نه شي په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په همغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ اما ظلم ورباندې روان
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بيداندې سول یو امیرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري ل خپلوان سره د تاګ را تاګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ترانه نوځي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینه او تحقیر په دې عقل تاسو وایي
چې عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو ورنۍ لري د ټولنه کې خو هغه ناوړه د دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو لپاره چې خراب نشي، یا د اقل زه وکولی شم سوش پې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چاته پیغور نشم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني، اما څه ویلی نشي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اتازان وجدان دپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی او عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې دا به څه کیږي هغه به څه کیږي، په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول برخوردونه سالم نه وي سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کیږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کوي او پې تحمل کیږي، همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې دربشی ودی اول خزینه او مور پر پهلوانی پای چی پام کو چی در باندې زورونه کی پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نکی، تا د سکمونه غنی چی ته بیکار بیکاری نو ته خناری نه فرق نه کی چی بیکار دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو کړو نه چی دوی فامیل دی دا غوی د خوانم دا کارونه کورنۍ ژوند کی عموما د علم په هنه د لودل په افغانی ټولنه کی یو خزید پاره ډیره سخت ده، ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلی او باندو کې یو میرمن لخپل میړه سره په پټی کې کار کوي که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی دوی دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کیږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینهو ته به د تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینیي تحقیریي، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
لازم ما مشوره داده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي هغه ډیر خوشاله ژوند، هغه ډیر خوشاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کیږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مورې تبیین کیږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې سب کیږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي، دا به ښیي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي وسلامته اوسئ.
ژوندي اوسئ.
درنو دوستانو کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړل خو د خلکو په مخ کې توهینې کې لروانی په لوه هم ډیر بد تاثیر ورپاندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خو د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښيي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بل خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغه کار کیږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقدا وباسي د نورو په مخ کې دغه سپکوي، کله کله د ټوکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کیږي. ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو، بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتې وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبر کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوزاد څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمیر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته ستکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا نه دی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټیو. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس، هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ یا دغه موسم شمون معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره ګټه اخیستنه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیري، یو مشوره تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمکسر مل ماده د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس ترته وای ستریم شي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راتوبغږي کی
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، په دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي، یا سیاحت ته یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دي، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفرونه کې پدې معنی ته تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غونډه د تاسې پدې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسید.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونه رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګره ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره، نو غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران سه چته بي ځای سفر وکي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره ده د مبا نظر شبا ده.
څومره زیان را ولي سي دا کاری؟
ته ته ضرر رسته یو هر څو خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دې مثلا کلاس مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړې کوي، سی او چی ته سفر وکي، یا ولایت یا بل واته، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهداف ته خطر دی، نو د دې بیچاره مې سکیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ته راځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک پدې متاثر کیږي، پدې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. پدې اکل خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا څه کله هلته لاړې او د دوی ماسکنو ژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بي ځای نه ده. په دې سي د دوی هغه ته ګوري، د دوی هم دغه اخلاقي او انساني او د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې نارینه وسره وي، د دې لپاره چې دا څه وسره او څه مهم موشي او څه هدف ته ورسیږي. بیا ته هغه یوازې پاتې کیږي شپه ورسته لري، ان شاء الله. په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کیږي، نو دا ستونزې په څه رقم حل سي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه کوندې ښځې همدغسې دسې خلک دسې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهداف لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لري څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډېر پوښتنه ده، او ډېر په ځای پوښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاثره مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاثره دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشاخشانو په لاس غورځېدلي دي، دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی، دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویل سو چې هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي، موږ خپل شاهدان یو څه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګشي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلیو بشارګان وفات شو. دغه فاجعه او کنه دې فاجعه د جلوګری لپاره، د دې فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه کو دې ته وجو کو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي، خلاره اشاره ورته وخی کنه کول کورانا او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي، په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درته درکوم، یو مثال کې پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامینی بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلف سي د ریال لسو ډالر یا یو لسو ډالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت تسلیم کی، یعنی په دې معنی په عجله کوي سي تو ورور ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او فل جی پی کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په درکې د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کلا راشي، کلا نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي غریبی و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل که و دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکي او د خپل پاکستان زیچ فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکین په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوی د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درک مو مثلا په ترکیه مارس کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه وو ایران مارس کې هلته افغانان بشارهګان رایستل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل په ډېره یخه هوا په ډېر وحشت کې په ډېر بد حالت کې نو دغه سې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د ارامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي که داسې مشخص واضح وزیرته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
زه مثالونه ډېر لرم، په دې سمو بیچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی سنانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي او مجبور دي چې ځان ګوري ستر د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به د تاسو درکم، یو کس ما ته کیسه وکړه چې دای بشارهګان تلی وال ته ترکیه ته، ترکیه کې په اخلاقي لار په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونو کې دا بشارهګان په برف کې راګرځي او سرستی وو بالتا دلی وو ورته راغلی وو. دا ډیر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شي کلی ته تلی وو دا خپل دلک دوړی لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دوی د لوګ ایلاتا دوی وخت مغی نشي تلف نشي دی لپاره دوی کلی ته تلی دی الته د کلی سپیان ور باندې راغلی وو یعنی د سی او قصي سره به خینه شي کوي دا قصي وو کی دا غد زرها او مصالو د خلکو بشارګي وو در بدري وو دغه هغه خي دغه محرومیت خي نو دا غد لپاره سمونږ انسانان موږ د وطن تابع لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغنه ما سورته کومه کونه مې اوسې فر د نړۍ روان کومه کې هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي. دا حقیقتونه د سمات استویل او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړم غو تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته، نوري ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره دا سر کړای د ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سنیم وسد د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وو د دوی یو د هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشری حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو باندې غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ځای سوي دغه به ته ورکړل شي. دغه په دې تمه یم.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره چې څنګه یو مړګوندي پیدا کړو خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی. اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډېر خلک دي، یعنی د هغه عمره خلک چې وزګاري نوي سلنه پورته هغه عمره دوی بشرګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي بشي یعنی په دغه واژه او په دغه قدرت پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل کو صدا دوی و د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پو کی او دوی خپل حق و پیژنې چا چې خپل حق و نه پیژندې نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي؟ دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم پلاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک
ته. چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوسیا کې سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي.
پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولای شي د بل هغه حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو پیژنې او ورتګر کې نو دغه تعدی او ظلم او سبدال منځ دي، نو په دې معنی چې حق به ته ګندل شي نو عدالت راځي او ساين راځي، ژوند خکېږي، خپل راځي، دغه خلک پیشرفت او ورته توجه کوي.
بله، تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود، دستور، فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري، نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خوښ سند ساعت مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کی، غلا ونه کی، یعنی ظلم ونه کی، دغه نزاکت مراد کی، یعنی دوی خپل څه چې ورور حق دي د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکی. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورور حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي او دم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي او دوی همیشه کوي سفرونه وکی او به خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکی په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللی دي بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي او دا متاسفانه سم کله خبرې او په دې خپل مونږ شرمېږو، نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو خو سند مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورور دوی ځان سنبال کړي او د چا ورور حیثیت او ابرو شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو رابط خطر ونه رسي. نو دا غد مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او ور یو څول کی چې جی آیا اندسي اوایل کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کل نږدې ورسې مال ته د امغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره خولي راسي څومره به عملی او عیني راسي.
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سو یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده. مونږ ست یو دقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې مکله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره مونږ تحقیقات کوو. په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال تلار شو د دې اندازه وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ ته پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې دی والے خراب سی ویلی دی دی او مسلمان متا ته ویلی نو پدی پر کی یواز په نظری نظر نه کیږي او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ولر او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یواز د خبرو لاره او د غریش لاره او چانه واوري او هغه کتاب ته ولی کی دا ناقص دی او علمي نه دی جواب نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزد کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تللی ولو یو ځل د دینه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولید چې دا موږ ته غتر هغه اسه کو دی راغی چې مثلا دا نور هوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو مانګي و خپل بیوا سره مین لري یو حالت مولي د صدا خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده. هغه څه ما وکړه د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او د خپل یو سره مین درلود دا د یو سره اتحاد او مین درلود له دا یو کې لپاره کار کول او د خپل هوا مختلفو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې پد قانون شوی دي. متاسفانه در دې مو بایسته دا خلک موږ د خپل یو دی وات نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بشراغان مسافر دي اشی ته ماجه دي د خلکو دي ستیر دي ارزش کارونه مثلا د یو کاسیا دوکانداري کې یا مثلا کاسافات یا د ریوري موټروانی کې دا ستیر دي یعنی لایق خلک د موږ دا څه کارونه په خارج کې صدا مونږ ته وروره خنه دي یا مغو بشراغان ته خنه دي دا څه ما دا زده خپل هیوا لپاره سره سره هر څومره کار وکي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکي دا څه مده او بات د خپل وطن آباد کې شمسور کې او پورته شو او وسایل ول
ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو
قدر من اوردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري.
شناخت د خبر رات تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما 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 وزر رات راوڑا الوزما وزر رات راوڑا تو شم توم سندر رات راوڑا شم توم سندر نفرت لخ کریل کم سبا د نفرت لخ کریل کم سبا د نفرت لخ کریل کما سبا د نفرت